السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې چې د ماښام تر او بجو دوام کوي. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي درېمه د جنوري میاشتې 22مه. په خبري راپورونو کې اوري، په بین الافغاني خبرو کې د خندونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نهیلي څرګنده کړې. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په ننګرهار او غزنی کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په پوځي عملیاتو کې 4 وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 10 طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیواني سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي او 1 وسلول طالب ژوندی نیول سوی. د دفتر په جلا بیان کې د خوږیانی ولسوالی په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراپونوم د یو قمندان په ګډون د درویو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا تندرقل اردو په غزنی کې په یو هوایي برید کې د 2 طالبانو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 203 تندرقل اردو ویان ایمال خان مومند وایي طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو مخکې له مخکې د دې پلان مخه ونیوله.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالب ترهګرو دغه ناوړه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی باندې هوایی ضربې ترسره شوي چې په پایله کې د یو تن سر ګروپ په ګډون 2 ترهګر طالبان وژل شوي او 1 تن ټپي شوی.
د 203 تندرقل اردو ویان زیاتوي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په پکتیا کې یو قومي مشر د مقناطیسي ماین په چاودنې کې ووژل سو. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان حیات الله نظامی ازادي رادیو ته وویل په چاودنې کې چې پرون مازیګر د اریوب ځاځي ولسوالۍ په خوازي سیمو کې وسوه یو بل کس ټپي سوی هم دی.
د پکتیا ولایت تجاری ولسوالۍ د خوځخیلو په کلي کې قومي مشر په موټر باندې چسپکي ماین چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یو قومي سپین ږیری په شهادت رسېدلی ده او بل یې ټپي دی.
شغلی نظامی وایي دا قومي مشر چې نوم یې حاجی رحیم و د ځاځي اریوب له مخورو مشرانو وو او تل یې په سیمه کې د امنیت او یووالي لپاره هڅه کوله. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د اترا ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعالې مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او د خدماتو لمن یې ټول هیواد ته وغځوي.
نور شبکو سره هم خبرې کیږي چې د 14 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیايي طرح د دوی واوري او دوی وهڅي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخ او خکې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وګټله. د دوړو هیوادونو ترمنځ د کردان جام د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ پرون په ابوظبي کې پیل سوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کاردان 500 جام سیالیو په لړ کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د ویل د چپ دغه لوبه کې 283 منډو هدف د ایرلند لوبډلې ته وټاکل شو. د افغانستان لوري چې هغوی ونه شوه کولی د هدف ته ځان ورسوي.
په دې لوبه کې ځوان افغان لوبغاړی رحمت الله ګربز د 128 منډو په جوړولو سره ډیر ښه وځلید. دغه ورځ د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ارمان په 1.5 بالونو 55 منډې وکړې. د افغانستان او آیرلند دویمه یو ورځنۍ لوبه د یکشنبه په ورځ په پام کې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. ګابریلیوس لاندس برګس پرون پنځشنبه د ازادي راډیو له بیلاروسي څنګه سره په ځانګړې مرکه کې پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د کرملین د منتقد او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی له نیول کېدو وروسته پر کرملین نور بندیزونه هم ولګوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل باید پر روانه میاشت کې مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ناوالنی چې د وژونکو کیمیاوي موادو په وسیله له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې وو، تېر یکشنبه مسکو ته د ستنېدو پر مهال ونیول سو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. دای پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګمارلی وو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې بایډن غواړي د ایف بی آی مشر پر خپله دنده پاتې سي. هغې لیکلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. پساکی تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د بری په اړه خبرې نه دي کړي. له دې څرګندونو وروسته داسې اوازې خپرې سوې وې چې ګنې 45 کلن وری له دندې لرې کیږي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینجرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اورلګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړي. د پیښه پرون د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې وسوه چې په لړ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی د اور له لګېدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسماني موریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه یو، هرات اسماني موریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 2، مزار شریف کې به هم اسماني موریز دوی، هلته هم د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ، کندهار کې به هم اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، او بلخره جلال آباد کې به هم اسماني موریز وي د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 15 اټکل سوی ده.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. په خطر کې د روانو مذاکرو په اړه د افغان چارواکو پر مایوسۍ راپور اوري.
نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
په پکتیا کې په سیمه ایز اردو کې د محلي پولیسو د جلب او جذب په اړه جلا راپور خپرو.
کلو ولسونو کې د ترګنې پللې د عام خلکو سره و وضعیت چې و خنو نو کچې تم دغه پولیس په نور اردوونو کې جذب شي لکه ملي اردو نو دا به ډېره ښه وي.
په نړیوالو مطالبو کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان خپل غږ له هغو غږونو سره خبر کړ چې له بوزنیا هرزګوینه څخه په دې هېواد کې ډیره کډوالو ته د ژمي په سړه هوا کې د استوګنی د یو مناسب ځای د چمتو کولو غوښتنه کوي. د ژوند په رنګونو کې لیوې میرمنې اوري.
لورګانو کرمې هغه خو خوښیانې لري، هغو کله چې زه لاړ شم کله یې خوښه یي کله خوښه نه یي. لورګانې مې غریبانه دي.
د خبرونې د سر موضوع په بین الافغانی خبرو کې د خندونو لرمنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نا امیدي څرګنده کړې. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال مشر وایي د سولې رواني خبرې عملا مړې دي، او د افغان دولت د مرکچي پلاوی یو غړی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د افغانستان قضیه نسی حلولی. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي نو تر اوسه هیڅ نوه نتیجه اقلن مو یو اورباند یو اورکم هم وسی پلاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
له دې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکښ غړي عطاالله لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی. پرون پنځشنبه د ازادي راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیې حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د ځنګل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پرېکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلي لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبې په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ور نه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
تفاهمنامه چې امضا شوې دې متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضی وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي او ممکن بعضی دغه د مذاکره میز معمولا د امتیازات او ورک راکړي سره د پدې کې او غابا سنجوي چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې دراوستو موافقه لاسلیک کړه.
د احمد تکل په راپور کې مو وردل چې ځینو چارواکو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه نهیلي څرګنده کړې ده. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو مسؤلان وایي چې د سیمه ییزو پولیسو ځواک په سیمه ییزو اردو بدلوي او وایي هیله مندي چې د دې ځواک په فعالیدو سره به ډېرې امنیتي ستونزې حل سي. نور حل په دې راپور کې
سره د دې چې په قطر کې د افغان او طالب پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، تازه په سویل ختیځون کې د 203 تندر قلو اردو مسؤلینو تصمیم نیولی چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د سیمه ایز اردو لپاره 3000 کسان وګماري. دوی وایي په پکتیا کې د سیمه ایز پولیسو تشکیلات ختموي او پر ځای د سیمه ایز اردو ځواک رامنځته کوي. د سیمه ایز پولیسو د تشکیلاتو د ختم له پریکړې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو هرکلی کوي. دوی وایي سیمه ایز پولیس په فساد کې ښکېل وو، د دندې پر مهال د شخصي غوښتنو په نظر کې نیولو ترڅنګ د مسلکي روزنې د نشتوالي له امله د سیمو د امنیت په ټینګښت کې ګټور نه وو. د پکتیا یو تن قومي مشر انور صدیقی ازادي رادیو ته وویل
دوی اول د خپل د ټوپک او د درې نپورن غلط استفاده کوله او کلو ولسونه کې ترپګنې پللې د عام خلکو سره و وضعیت چې و خنو نو کچې تم دغه پولیس په نور اردونو کې جذب شي لکه ملي اردو دا ډیره خاوي.
د پکتیا امنیت قومندانی وایي سیمه ایز پولیس د لاخیروزنې او اکمال په موخه د ملي پولیسو او سیمه ایز اردو لیکو ته جذبېږي. په پکتیا کې د 203 تن د قلو اردو وایاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو یې زر تنه د سیمه ایز اردو لیکو ته جذب کړي چې ډېر ژر به د دې ولایتونو په هغو سیمو کې چارتیا ورته لیدل کېږي وګمارل شي. د ښاغلي مومند په وینا سیمه ایز اردو به له دې عمله ګټوره وي چې سرتیري د خلکو او د سیمې له جغرافیې سره بشپړه بلدتیا لري.
زر کسان اوس مهال 203 تندر قلو اردو کې د ښوونې او روزنې لاندې دي چې د دوی د ښوونې او روزنې د تکمیل دو څخه وروسته خوست او پکتیا ولایتونو کې کومې امنیتي ستونزې چې دا به حل شي. زر کسان کله تجهیز شي نو دا ډېر لوی قوت دی.
د 203 تندر قلوردو ویاند د سیمیزو پولیسو په اړه د خلکو شکایتونو ته اشاره وای چې ټول جذب شوی سرتیری به لایوي شفافې پروسې ورسته زنګړې روزنیزې دورې ته ورو پیژندل شي چې له فارغېدو وروسته به ترې د فساد د نه کولو او له دندې د نسم استفادې په اړه سوګند باخیستل شي. همدارز هغه سرتیری چې له اصولو سرغړونه کوي مجازات کړي. دی وایي د سیمیز اردو د جوړولو دغه لړۍ به ډېر ژر د سویل ختیځون نورو ولایتونو ته هم غزول شي. خدا چې سیمیز اردو به څومره د خلکو په خوښه او د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو له هیلو سره سم بریالی ماموریت ترسره کړي هغه پوښتنه ده چې ځواب به راتلونکی وایي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوسم اسدالله الدین د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
سپیکټیټر مجلې په وروستۍ ګڼه کې د هغې نمایشنامې په اړه یوه لیکنه کړې چې بریتانیا ته د دوو افغان ځوانانو د کډوالۍ هڅې تمثیلوي. دغه دوه ځوانان په 2000 نقدو ډالرو او دوه جوړه کرمچو له ترکیې څخه سفر پیلوي او د آتن، روم او پاریس له لارې لندن ته رسیږي. د مجلې په لیکنه د کبیر او آریان په نوم دا دوه ځوانان د دغه تمثیلي ټوټې اتلان دي. کبیر له خپلو خیالاتو پرته ذهن کې بل څه نه لري، خو آریان بیا د الجبر نابغه دی او ټول ښایست په شمیرو کې ویني او د مرغانو له ریزه خوند اخلي. دوی دواړه که څه هم پوهیږي چې دغې لاره کې له دو سمندرونو تیریږي، خو د یوې هم لامبو نه ده زده. سپیکټیټر مجله لیکي د یونان وچو ته د دغو ځوانانو رسیدل د دوی کیسه پای ته نه رسوي، بلکې دغلته یو یونانی بزګر دغه ځوانان خپلو کروندو ته بیایي، شپږ میاشتې پرې کار کوي او پایله کې مزدوري هم نه ورکوي. له دو کلونو زیار ګاللو وروسته دغه ځوانان د فرانسې د نورماندي سواحلو ته رسیږي او د بریتانیا په واورینو غرونو یې سترګې لګیږي. دغلته د هغوی تره د ځوانانو ته یوه اندازه پیسې لیږي او د لارې یو چلوونکي ته پیسې ورکوي چې دوی بریتانیا ته ورسوي. چلوونکي د ځوانانو ته وایي موټر هیڅ کله نه تلاشي کیږي. دا واقعیت دی ځکه د موټر یوه وړه سړه خونه ده چې منفی 13 درجه هوا لري. د لارې دننه په دومره یخې هوا کې سفر د دغو دوه ځوانانو ژوند ته یو دام دی او کیسه هم په همدې غمیزې پای ته رسیږي. سپیکټیټر مجلې د دغې تمثیلي پارچې پای کې ویلي یوه موضوع بې ځوابه پاتې ده چې د دغې غمیزې مسؤل څوک دی؟ خپله کډوال، بې رحمه قاچاق وړونکي، غافل ترونه که د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان؟ انډین ټایمز ورځپاڼې بیا له آیرلند سره د کرکټ په پرونۍ لوبه کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز پر پزړه پورې لوبي یا ولیکنه خبره کړې. ګربز چې د افغان لوبډلې اوپنار یا د سر لوبغاړي وو، پرون یې 9 شپږیزه او 8 څلوریزه ووهلې. ورځپاڼې لیکلي ګربز په دې ډول لوبي سره د کرکټ په نړیوال شورا کې ښه ځای ترلاسه کړ.
په پکتیا کې ځینې نجونې وایي په دې ولایت کې د کانکور ازموینې لپاره د کورسونو نشتوالی د دې سبب سوی چې د کانکور په ازموینه کې د خوښې پوهنځي ته بریالۍ نسي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کانکور ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغو ستونزو دی چې د پکتیا یو شمېر نجونې ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د هلکانو په څیر نشي کولای د کانکور د تیاری لپاره شخصي کورسونو ته لاړ شي. سنا له دغو زده کوونکو یوه ده. نوموړی د دغو ستونزو یو لامل اقتصادي محدودیت یادوي، خو د دې په وینا د یوه مرستندویه بنسټ وړیا کورسونو له ګڼو نجونو سره په دې برخه کې مرسته کړې ده.
زه ډیر خوشحاله یم چې موږ لپاره د سی او شمنې کورس برابر کړی چې کانکور لپاره ډیر مفید واقع کیږي، ځکه په پکتیا کې مخکې دومره سهولت سره نه و. کانکور یو ډیر مهم پروسه ده زموږ په ژوند.
تمنا یوه بل زده کوونکي د چې په دې کورس کې د کانکور لپاره تیاری نیسي. دی وایي د دغه بنسټ له اقداماتو هرکلی کوي او هیله منه ده چې په کانکور کې به ښې نمرې واخلي.
موږ دې کورس ته ډېره اړتیا لرله او په خاص توګه بیا هغه دولسم ټولګي څخه له ښوونځیو څخه فارغېږي او دوی به د کانکور د امتحان لپاره آمادګۍ ته ضرورت لري. نو د حماس خیری بنسټ څخه ونې سره موږ هم وکولای شو د هلکانو په څیر زده کړو ته ادامه ورکړو.
د دې مرستندویه بنسټ مشر ډاکټر هادي حماس وایي په پکتیا کې ډېر انجونې له دې عمله په کنکور کې لوړې نمرې نشي اخیستلی او یا هم ناکامیږي چې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری کورسونه نشته. او د اړتیا ته پکتوې د انجونو لپاره ځنګړي وړیا کورسونه جوړ کړل.
دا چې د پکتیا په زیاتره کانکورونو کې د زمونږ د خویندو ونډه ډیره زیاته کمرنګ وه، حتی تی پوهنځي ته خو هیچا لاره نه پیدا کوله. علت یې دا و چې دلته دوی دپاره د کانکور د آمادګیو تیاری نه وي. نو دا چې پکتیا ښځینه برخه کې طبابت ته ډیره غټه ضرورت لري، نو دوی دپاره په وړیا ډول باندې د کانکور د آمادګۍ کورس دایر کړي چې دا تقریبا شپږ استادان موږ د تینې ولیدي او دوی ته معاش ورکوو. دا به انشاءالله درې میاشتې ادامه لري او نور هم کوشش کوو چې دا وغځوو.
د پکتیا د پوهنې ریاست رئیس کوچای ززای وایي د مدني ټولنو او مرستندویو بنسټونو په همکارۍ د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو لپاره 50 بابا وړیا کورسونه جوړ کړي چې ډیره برخه د هلکانو دی. د همنی چې په پکتیا کې د نجونو لپاره شخصي کورسونه نشته او له همدې امله په کنکور ازموینو کې یو شمېر نجونې په خو نمرو د خوښې پوهنځیو ته نه بریالۍ کېږي، خو د تازه جوړ شویو کورسونو په اړه هیله مند چې نجونې به په لوړو نمرو د کنکور په ازموینه کې بریالۍ شي.
ملت د حکومتي ادارو د حساب ورکولو د لړۍ په دوام پرون پنځشنبه د نورم او ستاندرد او د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارو خپلې کلنۍ لاسته راوړنې او ستونزې له ولس سره شریکې کړې. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
افغانستان د نورم او ستاندرد ملي ادارې د خپل یو کال لاسته راوړنې او ترسره کړې کړنې د رسنیو له لارې له ولس سره شریکې کړې. د دې ادارې رئیس عزیز احمد احمدزی وایي سره له دې چې کورونا وایرس په 1999 کال کې ټول کارونه له عادي حالت غیر نورمال حالت ته اړولي وو، خو بیا هم د انسا یا د نورم او ستاندرد ادارې لخوا د حکومت خزانې ته په میلیونونو افغانۍ ورزیاتې شوې دي.
د 1999 مالي کال په اوږدو کې سره له دې چې کورونا مستقیم اغیزه درلودله، نږدې 125 میلیونه افغانۍ عواید د دولت حساب ته جمع شوي. د 1999 مالي کال د بودیجې مصرف د انصاد ادارې لخوا 2% کې قرار لري.
د ښاغلي احمدزي په خبر انصاد هیواد په ټولو بندرونو کې د کیفیت او کنټرول په مخه د نړۍ پرمختللي وسایل نصب کړي دي. هغه وایي یوازې تیر کال شاوخوا 4000 واګونه نفتي مواد لکه ګاز او تیلو د کیفیت ټیسټونه شوي او هیواد ته راننه شوي دي. خو نوموړی مني چې لا هم بې کیفیت مواد له قاچاقي لارو افغانستان ته وارديږي او دلیل یې ناامني او د زورواکانو نفوذ یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداري چارواکو هم د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل سره له دې چې کورونا وایرس ډېرې ستونزې د دې ادارې پر وړاندې رامنځته کړې وي، خو دوی په همدغه کال کې شاوخوا 10 میلیارد افغانۍ پراختیايي بودیجه مصرف کړي. د دې ادارې د تخنیکي چارو مرستیال احمد وایس بصیری وایي
مالی کال کې د افغانستان حکومت لخوا د پرختیایي پروژو پلي کولو لپاره د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې په ټول په مجموع 1.2 میلیارد افغانۍ بودیجه په پام کې نیولې وو. د هغې له جملې څخه 10.46 میلیارد افغانۍ پرختیایي بودیجه 92%
خغلی بسیری و یواز لفساد سر په مبارزه کې شاخو 4 میلیون افغانۍ د حکومت خزانه ته ورزافه شوې دي. هغوی په 1999 کال کې د 12 لویو بندونو ته جوړېدو چارې بشپړې شوې او په نږدې وخت کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. په داسې حال کې چې افغانان د حکومت دې کړنې هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت داسې څه ولسته وړاندې کړي چې د دوی په ژوند مستقیم اغیز وکړي. د کابل ښار اوسیدونکی احسان الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د حکومتي ادارو حساب ورکار ولس ته ډېر یو نیک ګام دی، خو ولس له حکومت څخه غواړي داسې کړنې ترسره کړي چې اغیز مستقیم ډول پر خلکو باندې وي. بیکاري خپل هاو ته رسېدلی، اقتصادي وضعیت د هیواد ډېر خراب دی.
ملت ته د دولتي ادارو د حساب ورکونې لړۍ د روانې لمریزې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی. افغان چارواکو ویلي دغه چاره هر کال دې په هدف پیلوي چې د ولس او حکومتي ادارو ترمنځ رامنځته شوی واټن له منځه او د خلکو باور په حکومتي ادارو زیات شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنی موضوع د بشری حقوقو د څار سازمان خپل ژغ له هغو ژغونو سره خبر کړی چې له بوزنیا هرزګوبینه څخه په دې هیواد کې ډیره کډوالو ته د ژمي په سړه هوا کې د استوګنی د یو مناسب ځای د چمتو کولو غوښتنه کوي. د کډوال چې ځینې افغانان هم پکې شامل دي د بوزنیا هرزګوبینه په شمال ختیځ کې په سړه هوا کې بیاسري پاتې دي. تفصیل احمد تکلنا.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د جنوري په 28مه په یو بیان کې وویل چې د بوسنیا هرزګوینا چارواکو د کډوالو د بشری ناورین د حل په برخه کې ډیر لږ اقدامات کړي دي. په دسمبر میاشت کې وروسته لدې چې په دې هیواد کې د دیره کډوالو موقتی کمپ چې د لیپا په نوم یادیږي د اور د لګېدو په پیښه کې ویجاړ شو، د 1200 په شاوخوا کې کډوال بې سرپناه او بې اسرې پاتې شول. د هیومن رائټس واچ په خبر پانه کې راغلی چې سلګونه کډوال او د سیاسي پناه غوښتونکي د بوسنیا هرزګوینا په شمال لویدیځ کې د کرویشیا سرحد ته نږدې له صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې په کېږدیو کې اوسیږي، چې دا د بشر د استوګنې له لومړنیو شرایطو سره سمون نه لري. نو د دې هیواد حکومت باید سمدستي هغوی ته د استوګنې یو مناسب ژمنی ځای چمتو کړي. هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د اور د لګېدو په شپو ورځو کې تقریبا 3500 کډوال په خپل لګښت په سرایوو کې یو کمپ ته ولېږدول شول، په داسې حال کې چې پاتې شاوخوا 8500 کسانو یا په سوي کمپ کې دننه واړول او یا څیرمه ځنګله ته په سرپناه پسې ووتل. چارواکو د کډوالو لپاره د لیپا کمپ په ساحه کې 1.5 کېږدۍ درولی دي چې هره یوه د 150 کسانو لپاره ځای لري، خو د ډنمارک د کډوالو شورا هیومن رائټس واچ ته ویلي دي چې ټولې خیمې د ژمي د سړې هوا د شرایطو لپاره مناسبې نه دي. د بشري حقونو د څار د سازمان راپور یادونه کوي چې د لیپا کمپ په ساحه کې پر دیره 1500 کسانو سربیره 900 نور کډوال او پناه غوښتونکي په اونا سانتا سیمه کې په هغو ودانیو کې د شپې تیرولو ته اړیستل شوي چې څوک نه پکې اوسیږي. د بشري حقونو دا مدافع ډله د کرویشیا پولې ته نږدې په بیهاج سیمه کې د بیرا په نوم د هغه پخواني کمپ د بیا پرانیستو سپارښتنه کوي چې په تیره سپتمبر میاشت کې د سیمې د خلکو د اعتراض له کبله تړل شوی و. هیومن رائټس واچ وایي دا تر ټولو ممکن انتخاب دی، ځکه چې په دې کمپ کې د تودوخې وسایل، برېښنا، تشنابونه او د ځان مینځلو امکانات شته. دې ډلې د اروپایي ټولنې له غړو غوښتي دي چې د بوسنیا پر حکومت فشار راوړي څو دا بحران په تدبیر سره حل کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه 28.5 میلیون یورو چې اروپایي ټولنې په دسمبر او جنوري میاشتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره د هیواد ته ځانګړي کړي دي په سمو لارو ولګوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز.
د ننګرهار چارواکي په پوځي عملیاتو کې د څلور دیرشو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. بل خوا تندر قول اردو وایي چې په غزنی کې په یوه هوایي برید کې وطنه وسلوالو طالبان وژل سوي دي. په پکتیا کې یو قومي مشر حاجی رحیم د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د چیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه پرون وګټله. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینږرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړی. د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید. په څو شیبو کې را شماین دویمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
زوی ملالا جان
خاله جان د ژوند په خپل درته وای ژوند څنګه ده؟
ژوند مې راسه در په در کوندایم زوی مې نشته خاون به شي چې وسلو لورګان ما غم واده کړ غم دسی درام ژوند نه ده هغه دې معنی بدتر دي زه ګرځم کله لور کړه کله خوره کړه وس خوره سره مو سیګم دات دوه کال کېږي دونیم
دلته خوره کړه دې به چې کم دسی ور سره او سیګ کاروبار ورته کوي کڅنګ
هم دسی اوسې کم د اسمان خرته پورته کم سودا ترکاری مرکاری راوړم هم دا چې څه ضروري چې ما کار ورته کوم
کوم مشکلات سره مخ خاله جانې
مشکلات هم دغه مشکلات د چ کور نه لرم کوم مرسته سوک را سره نه کوي انده غایو ډوډۍ خورم او کوم جوړه کالی راته کوي نور
ول دي لورګانو کرنز
لورګارو کرم یغه خوخیان لري یغه کر چې زلا شم کله خوخی کله خوخنی لورګان مې غریبان اندینو
دا خو خوشاله ساتي کڅنګ
خیر منو خاله گزاره د تیریږي که خوشالم که خپه مې ژوند پیرو افغانستان خو ټول افغانستان د کوندو نه دا کده خو بیا خدای زوی کول لري کنه زه خو بیخي یغونه او مشکلات مې زیات
خوند چیرته شي چوي
خوند مې دغه میدان وای کې شي چوي سم صاحب
مخکې دغه نه مشوند خو
که راته ژوند خو مو اوس چې شي چنو دا باندې تاسو زیات راغله
او د لورګان بر چې هم غټی کړي پډیر مشکلات به غټی
ډیر مشکلات مې غټا کړو تکلیفونه زحمتونه خو ډیر په جنجال مې غټان کړه اوس مې بیچارهګان وړي وړي واد کړه
دلته سپس غار د ګرځل ک خپل کورغونې چې پس غار د شته زړو شي اخلي څنګه یا چاستر ګته ګوري
نه هغه چاستر ګته ګور مغو نه وخت نه لرم نو چې زه لاس ورته کوم ما په تبه یو شی زو کوم ته اجي عمر د تیروم
ته وخت نه سره ته هله لري ته ارزو لري
هله ارزو چې څوک مرسته را سره کوي ودی کی کوم را سره کوي د غلطه ایم او کنه کینو کور یا پات
هټی زیاته مانه